ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم ګران اوردونکو دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو دی نن خالی ورځ کال 2018 د جون د میاشتې لسمانه ټره وخت شوی دی په پاکستان کې د ماسختن 8 بجې افغانستان کې شوی دی 9 بجې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ورځې 11 بجې شوی دی د وایس اف امریکا ډیو رادیو دی یو ساته خبری خبرونه کې در تازه محمد اکرام
او زاش پاکومن
هر کله وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
د پاکستان په سینټ کې د پخوانی صدر پرویز مشرف د واک په موده کې د جوهري موادو خپرولو د پلټنه کولو غوښتنه شوې ده
د سینټر فرات الله بابر وینا وه چې دا څنګه ممکن دي چې یو تن دومره سامان نور هیوادونو ته لیږلی وي او څومره خلک په دې کې ککړ دي باید چې دا هي تحقیقات وشي
د پاکستان سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو او حکومت یو ائتلافي ګوند په ملک کې د استخباراتي ادارو په لاسو د خلکو په زور بې درکه کولو پر ضد سخت احتجاج کړی دی د پیپلز ګوند سینټر فرحت الله بابر وای د دې لپاره یې د یو قانون جوړولو تجویز ورکړی
قانون کی ډیر خبرې دي خو اهم خبره پکې دا ده چې تو فرض کا یو ریاستی ادارې یو سړی اوچت شي او هغه عدالت کې پیش نه کړي نو دا به یو سنگین جرم تصور کیږي
د ورلد اکنامیک فورم لخوا جاری کړل شوی راپور کې ویل شوی دی چې پاکستان د سیلګری لپاره د نړۍ څلورم خطرناک ملک دی
رپورٹ کې په اول نمبر کولمبیا په دویم نمبر یمن په دریم نمبر ال سلواډور او په څلورم نمبر پاکستان شامل دی
او څوک چې د خبرونو تفصیل ته
د پاکستان په سینټ کې د پخوانی صدر پرویز مشرف د واک په موده کې د جوهري موادو خپرولو د پلټنه کولو غوښتنه شوې ده د پیپلز ګوند سینټر فرحت الله بابر ویلي پخوانی پوځي مشر او صدر پرویز مشرف په خپل کتاب ان د لاین اف فایر کې لیکلي چې ایران، لیبیا او شمالي کوریا ته یې په ټنونو جوهري مواد لیږلي دي دی وایي چې وروستو یوازې ډاکټر عبدالقدیر خان په دغې لیږدونو کې تورن کړی شه پرت الله بابر وایي چې دغه د یو تن کار نه دی د جمعیت العلماء اسلام سینیټر حافظ حمدالله څخه د یو پوښتنې په ځواب کې هغه وویل چې ډاکټر عبدالقدیر خان اتل دی خو پرویز مشرف هغه پورې خندا وکړه
د پاکستان سینټ کې اپوزیشن ګوندونو او د حکومت یو ائتلافي ګوند په ملک کې د استخباراتي ادارو په لاسو د خلکو په زور بې درکه کولو پر ضد سخت احتجاج کړی او د حکومت نه غوښتنه کړې پوځي استخباراتي ادارې دې د خپل کنټرول لاندې راولي د پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر ویلي د خلکو په جبري توګه بې درکه کولو مسله د هغه وخت پورې نشي حل کېدی تر څو چې پوځي استخباراتي ادارې حکومت د خپل کنټرول لاندې نه وي راوستي نوموړي د سینټ یوې غونډې ته ویلي د سینټ د بشري حقونو کمیټې په ملک کې د استخباراتي ادارو لخوا د خلکو په زور بې درکه کولو مسلې حل لپاره د یو قانون جوړولو تجویز ورکړو چې پکې د هغه حکومتي او استخباراتي چارواکو پر ضد سزاګانې تجویز کړې شوي چې بغیر د حکومتورونو یو تن په غیر قانوني حراست کې ساتي
د ورلد اکنامیک فورم لخوا جاری کړل شوی راپور کې ویل شوی دی چې پاکستان د سیلګرۍ لپاره د نړۍ څلورم خطرناک ملک دی راپور وایي چې په ملک کې دی وخت په وخت باندې ترخګره پیښو او د قانون پر ځای کولو کې کمزوري لیدل کیږي د خیبر پښتونخوا ځایي چارواکي وایي چې د سیلګرو د تحفظ لپاره خصوصي عسکر د جوړولو فیصله یې کړې ده چې په صوبه کې دغې صنعت ته وده ورکړي په دغې باندې د ډیوه رډیو خبریال ارشد مومن راپور تاسو ته وړاندې کوو
د ورلد اکنامیک فورم تازه رپورټ تر مخه د سیلګرو وجنې او د نورې خرابې امنیتي وضعیت له کبله د نړۍ په شلو خطرناکو هیوادونو کې شامل کړي دي په اول نمبر کولمبیا په دویم نمبر یمن په دریم نمبر ال سلواډور او په څلورم نمبر پاکستان شامل دي د سیلګری یو کمپنۍ کې کارکونکو عظمت اکبر وای پاکستان ته راتلونکو سیلګرو لوی اندېښنه امنیت وی د ورلد اکنامیک رپورټ تر مخه د سیلګرۍ لپاره د ویزې په حصول کې هم پاکستان دویم بدترین هیواد دی او دې ترڅنګ د استوګنې لارو او نورو اسانتیاو کې هم وروسته پاتې دی او په مجموعي توګه د نړۍ یو سل شپږ دېرش هیوادونو کې په یو سل څلرویشتم نمبر باندې ولاړ دی د خیبر پښتونخوا سیلګرۍ محکمې ویانا حسینه شوکت وایي حکومت سیلګرو ته هر قسمه اسانتیاوې ورکولو هڅې کوي ارشد مومن وایس اف امریکا ډیوه رادیو شبقدر
دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده
د امریکای پوز نن پخلی کړی دی چې د افغانستان سویلي هلمند ایالت کې د طالبانو پر ضد په ګډه عملیاتو کې یو شمیر افغان امنیتي ځواکونه مړه او ژوبل شوي دي، خو شمیره یې نه ده ورکړې. امریکایي پوز دا پخلی د ځای میډیا د رپورټونو وروستو کړی دی چې وایي د جمعې پورز نا وخته د طالبانو د کنټرول لاندې د هلمند نادلي ولسوالۍ کې په هوایي عملیاتو کې لږ تر لږه 8 ځایي پولیس وژل شوي او ګڼ شمیر نور ژوبل شوي دي. کابل کې د امریکې د پوز د عامو چارو دفتر ویلي دوی د دغه بدې پیښې رامنځته کېدو د وجوهاتو پلټنې کوي. امریکایي دفتر ویلي د افغانستان قومي دفاع او امنیتي ځواکونو او د امریکایي پوز په شریکه عملیاتو کې د افغان سرحدي پولیسو مرګ ژوبل رامنځته شوې ده. دفتر زیاته کړې دوی د وژل شوو ژوبل کسانو د کورونو سره پوره تعزیت څرګندوي. هلمند د افغانستان تر ټولو غټ ایالت دی او زیاتره د طالبانو د کنټرول او یا د اثر لاندې دی.
نن په افغانستان کې د ترهګرۍ د وروستیو خونړیو پیښو په پایله کې چې له امله یې د سلګونو افغانان مړه او ټپیان شوي وو ملي ماتم اعلان کړی شوی و. د ترهګرۍ د پیښو قربانیانو ته د احترام لپاره د ملي ماتم په دې ورځ د افغانستان بیرغ په ټول هیواد کې نیمکه خوکړی شوی و. د ملي ماتم ورځ د شنبې په ورځ په داسې حال کې اعلان شوی و چې د روژې میاشتې په تیرو 15 ورځو کې د افغانستان خوست، کابل او هرات ولایتونو کې په سترو ترهګرو پیښو کې پستر تخګرو پیښو کې د سلو پورې تر سلو زیات کسان وژل شوي وو.
د لندن پولیس وایي د لندن په پول په خلکو باندې ګاډي برخې جوونکي درې برید کوونکو اول کوشش کړو چې ونیم ټنه ټرک په کری واخلي چې زیات نقصانو کې خودي ته دغه ټرک نو ملاب شوی. د ترهګرۍ پر ضد د پولیسو کمان مشر کمانډر ډین هیډن ویلي پلټنه کوونکو د ګاډي نه د شرابو 14 بوتلې هم ترلاسه کړي چې پکې تیل اچولی شوي وو چې په یو بله حمله کې استعمالول. د جون په 3 نیټه د لندن په پول او برو مارکیټ کې شوو حملو کې 8 کسان وژل شوي او د 50 پورې نور ژوبل شوي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ یو وار بیا په قطر تور پورې کړی او وایي چې قطر د وړاندې څخه په لویه کچه د ترهګرۍ بنیاد ایښودونکی پاتې شوی دی. نوموړي په روز ګارډن کې د خبري کانفرنس په وخت خبره کړې ده. دا خبر په داسې وخت مخې ته راغلی چې د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ویلي چې عرب ملکونو لخوا په قطر د بندیزونو په ستونزه کې دی د صبر نه کار واخیسته شي. د ویلي دي چې د بندیزونو سره د بنیادي اسانتیاو کمی د کمی ستونزه پیدا کېدای شي او په سیمه کې د داعش وسلوالو پر ضد د امریکایي فوج په عملیاتو هم منفي اغیز غورځېدای شي. د قطر ګاونډي ملکونو عرب ملکونو د سعودي عرب سره په مرسته کې د قطر سره اړیکې ختمې کړي او د تګ راتګ لارې هم تړلې دي. په دغې نور تفصیل زموږ همکار نصیر احمد کاکړ وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي د سعودي عربستان په سر شار ریاض کې د اسلامي هیوادونو د مشرانو د غونډې په مهال سیمه ایزو مشرانو سره د لیدنې په وخت هغه پریکړه وکړه چې په قطر ژغ وکړي د ترګرو ډلو لملاتړ څخه دی لاس واخلي. صدر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل متاسفانه قطر په تاریخي توګه په لوړه کچه د ترګرۍ بنسټګر دی. خلیجي ائتلافیانو د جمعې پر ورځ د قطر په ضد نور سخت اقدام کړی. البته داسې ښکاري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له صدر ټرمپ څخه بیل دریز لري. هغه د جمعې پر ورځ له ټولو فریقو څخه هیله څرګنده کړه چې ستونزې دې ختمې کړي. دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ وایي هغه د استخباراتي ادارې اف بی آی لری کړی شوی ډایریکټر جیمز کومی سره شوو خبرو اترو په اړه د رښتینولۍ لپاره تیار دی، خو ویلي د صدر د سوګن لاندې هغه د دې پابند نه دی چې بیان ورکړي. نوموړي دا خبره په وایټ هاوس کې د یو خبریال د یو پوښتنې په جواب کې کړي. جیمز کومی د تیر زیارت پر ورځ د سینټ استخباراتي چارو کمیټې په وړاندې ویلو ډانلډ ټرمپ کوشش کوو چې د صدر پخوانی قومي امنیتي سلاکار مایکل فلن او روس ترمنځ ممکنه اړیکو په اړه روانې پلټنې ختم کړي. ډانلډ ټرمپ ویلي جیمز کومی د ده په اړه ځینې خبرې دروغ کړي او دا چې د ټرمپ صدارتي کمپین او روس ترمنځ ممکنه اړیکو د پلټنو په لار کې خنډان نه دي اچولي.
د برتانیې عمومي انتخابونو کې یو ګوند هم اکثریت نه لري ترلاسه کړي او د وزیر اعظم تریسا مے د ائتلافي حکومت جوړولو فیصله کړې ده. دا په داسې حال چې د برتانیې اروپایي اتحاد نه د وتلو کار به هم په راتلونکو 10 ورځو کې شروع شي. سیلنکار په دې نظر دی چې د وزیر اعظم د اروپایي اتحاد نه د وتلو فیصله باندې په ملک کې ښکاره رائے مخې ته راغلي. اکثریت نه ترلاسه کول ښایي چې په ملک کې خلکو د اروپایي اتحاد نه په وتلو باندې خوشاله نه دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران خدای مردون کو د ډیو رادیو یو ساته خبری خبرونه تنه خپل غد واشنگټن ډی سی نه غوګی د پاکستان په سنټ کې نن خبرې ترې د پاکستان په خوانی صدر پرویز مشرف په حق لبانی شوې دي چې پکې وایي دغه د واک په موده کې د جوهري موادو خبرولو چې کوم خبره دغه په خوانی صدر ان د لاین اف فایر خپل کتاب کې کړی دا او د دغه دی دی وای چې پلټنی وشي په دې باندې نور تفصیل د ډیورډ خبري یا لورنځ خان د اسلام آباد راکې.
پاکستان سنټ کې مخالف ګوندونو سنټرانو غوښتنه کړې ده په خوانی پوزي صدر پرویز مشرف په حکومت کې د جوهري مواد خورولو پلټنه دی وکړي شي، بلخو ماهرین وایي دا ممکن نه دی چې یو تن دریو هیوادونو ته په پټه جوهري مواد ولیکي او حکومت پرې خبر نه وي. سینیٹ کے حکومت مخالف پاکستان پیپلز گند سینیٹر فرت اللہ بابر دے جوہری مواد خورون دا پلٹن غوښتنه کړې دا ویل دي. پخوانی پوزی صدر پرویز مشرف خپل کتاب کې منلی دي چې پټنونو په حساب پاکستان نه جوہری مواد لیبیا، ایران او شمالی کوریا ته غیر قانوني توګه لیکل شوی وو. دا سینیٹر فرت اللہ بابر وینا وا چې د ټول معاملې کې یوازې یو تن یعنی ساينس پوه ډاکټر عبدالقدیر خان ذمہوار ګرځول شوی وو. ودا څنګه ممکن دی چې یو تن دومره سامان نور هیوادونو ته لیږلی وي او څومره خلک په دې کې ککړ دي باید چې دا هي تحقیقات وشي. د سینیټر فرت الله بابر د بیان په حق له د فزیکس استاد او پاکستان جوهري پروګرام ناقد ډاکټر پرویز هود بای وای چې دا خبره رښتیا ده. پاکستان نه دا جوهري مواد غیر قانوني توګه ایران، لیبیا او شمالي کوریا ته لیږل شوی وو. ډیو ریډیو ته پرویز هود بای ویلي دي په دومره لوی مقدار جوهري مواد نور هیوادونو ته لیږل د یو تن کار نه وو. دوی وای
ایٹمی پھیلاؤ یقیناً کسی ایک بندے کا کام نہیں ہو سکتا اور جو سینٹریفیوگ ہے ہر سینٹریفیوگ کا وزن کوئی ایک ٹن کے لگ بھگ ہے، ایک ٹن سے بھی زیادہ، اور اس طرح کے درجنوں سینٹریفیوگ پہنچائے گئے تھے. اس میں پاکستان ایئر فورس کے طیارے بھی استعمال ہوئے تھے.
پرویز ہود بھائی وے چھ دا یو سینٹریفیوج وزن یو ٹن وی او دومره لوی مقدار کے دا نور ہیوادونو تے لیگل شوی دی او پدے کے دا پاکستان ہوائی پوز جازون ہم استعمال شوی وو او دا دے تحقیقات پکار دی زکا چھ دے جوہری مواد خورون لوجے پاکستان بدنام شوی وو. ڈاکٹر پرویز ہود بھائی وے ٹول کار غیر قانونی توگا شوی وو او یواز عبدالقدیر خان پدے کے ککڑ نہ وو او حکومت دے ہر سنا خبر وو زکا چھ پخوانی صدر پرویز مشرف ویلی وو چھ کام نہ معافی نہ پس ڈاکٹر عبدالقدیر خان دے جوہری خورون نہ ترلاسہ شوے رقم او جائیداد چھ گرد پاکستان کے دے زن سرا ساتلی شی.
یہ سارا ساز و سامان پاکستان سے گیا تھا غیر قانونی طور پر، اور خواہ یہ سیاست دان کرے یا جنرل کرے یا کوئی چور لٹیرا کرے، ہر صورت میں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے.
دوی وی چدا ہر سا غیر قانونی تو کشوی ہو و کچر یو سیاسی مشر کری تھی یا بیا یو جرنیل باید چدا دے تحقیقات ہوشی. پاکستان کال نول سوا اتنوی ایٹومی چودن کڑے وی اور اس تو پرویز مشرف و حکومت کے جوہری پروگرام مشر ڈاکٹر عبدالقدیر خان باندے دا تور لگول شوی ہو چی نور حوادونو تای دا جوہری مواد پا غیر قانونی توگا خرس کڑے دے. او دا خبره ډاکټر عبدالقدیر خان منلی هم وا خو بیا تری رستو شوی وو او ویلی وو پاکستان جوهری پروگرام سره نه به پوز کوله. پاکستان ایټمی پروگرام باندې نړۍ لخوا هم سو ور اندېښنې خودل شوی دی او دا یره هم سرګند کړی شوی دی دا غیر محفوظ دی او تر هغه ګر شبکې یې ترلاسه کولی شي. اورنگزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا
دیوا رادیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپګونه 9 بجو پورې
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
وائس آف امریکہ ریڈیو دے دا پاکستان سینٹ کے اپوزیشن گندنوں اور دا حکومتی و اطلافی ګوند په ملک د استخباراتي ادارو په لاسو د خلکو په زور بې درکه کولو خلاف سخت احتجاج کړی او د حکومت نه غوښتنه کړې چې پوځي استخباراتي ادارې دې د خپل کنټرول لاندې راولي. نور حال پی د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال پیرولا چاره کوي.
د پاکستان سینیټ کې د حکومت اتحادی او مخالف ګوندونو غړو په هیواد کې د خلکو په جبري توګه بې درکه کېدلو تازه لړۍ په سر سخت احتجاج کړی دی او خبرداری ورکړې ده چې که حکومت په دې اړه فوزي استخباراتي ادارو د جوابدهۍ لپاره قانون پاس نه کړي، دوی به سینیټ کې په خپل سر دغه بل پاس کوي چې تر مخه د خلکو په جبري توګه اوچتولو کې ککړ فوزي چارواکو لپاره سخت سزاګانې ټاکلو سپارښتنې شوې دي. د پاکستان سینیټ کې په حکومتي اتحاد کې شامل جمعیت علما اسلام فیډل سینیټر مولانا حمدالله د دوی د جماعت د پنجاب اټک ضلع د امیر د بې درکه کېدلو معامله راپورته کړې ده او د تور لګولې دي چې د غتن استخباراتي ادارو اوچت کړی دی او حافظ حمدالله په خبره یره ده چې د غتن به ژوندی خپل کور ته واپس را نشي. په دې موقع حکومت مخالفه پیپلز ګوند سینیټرانو هم په سند ایالت کې د خلکو په جبري توګه اوچتولو واقعاتو په ضد احتجاج کړی دی او د ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر فرحت الله بابر ویلي چې د دې واقعاتو د مخنیوي لپاره لازمه ده چې د ملک طاقتور فوزي ادارې پارلمان ته جوابدهي جوړې کړي شي. فرحت الله بابر اویل چې په دې اړه د سینیټ قائمه کمیټې خپل سفارشات مکمل کړي دي او کچره حکومت دغه سفارشاتو پر اړه کې قانون سازی و نکړ نو بیا به سینیټ په خپل سر دغه بل منزوروي. ډیو ریډیو سره خبرو کې فرحت الله بابر زیاتوي چې د بل د لاندې د خلکو چتولو واقعیاتو کې ککړ فوزي استخباراتي ادارو چارواکو لپاره سخت سزاګانو ټاکلو تجویز دی.
ریاستی ادارے لکه آئی ایس آئی ایم آئی سی آئی ڈی یا ہر چا یو سڑے اوچت کی پس الزام کے او اگر عدالت کی پیش نکڑی او اگر پتہ ہو لگے رہا کہ اگر ابھی تحویل کو ندا پہ یو سنگین جرم تصور کی گی او در ریاستی ادارے اگر فرد خلاف باقاعدہ پر قانون کی گنجائش خود رسے دے کہ تم رکھے تو داسی بھائی.
پاکستان کې د خلکو په جبري توګه بې درکه کولو واقعیات د تیر فوزي امیر جنرال پرویز مشرف د دور نه شروع شوی او د بشري حقوقو ملکي او نړیوال تنظیمونو تور لګوي چې دا لړۍ تر اوسه پورې دوام لري او دا چې په هیواد کې د بې درکه خلکو شمیره په زرګونو کې ده او د حکومت لخوا د بې درکه خلکو د لټون لپاره جوړ کمیشن هم دا مني چې صرف تیر کال دوی ته د 200 نه زیات تنانو د بې درکه کېدلو واقعیات رپورټ شوي دي، کوم شمیره چې په تیرو شپږو کالو کې تر ټولو جګه ده. او سینیټر فرحت الله بابر د حکومتي کمیشن تر دې دمه پورې شوې کاروای نه صحه ده پورې خو مطمئن دی، خو زیاتوي چې د غیات کمیشن او د پاکستان ستره محکمه هم استخباراتي ادارو باندې د کنټرول خبره کوي.
بعضي خلک چې کوم غیب شوي هغه کیسه نه څه خلک راسته کوي کامیابي مکمل په مدرسه نه او خپل د کمیشن بار بار د خپل فرستیشن اظهار کړی دی او دای ویری دی کمیشن په خپل څو ځله چې د ریاست د ادارو د لپاره قانون سازي پکار ده او دا خبره سپریم کورټ هم کړی ده.
پروستو کې د پاکستان پایتخت او پنجاب ایالت ځنې نورو برخو څخه د سوشل میډیا کارمندانو بې درکه کېدلو په سر ټول ملک سخت غبرګون په لیدو کې راغلی او د مدني ټولنې کارمندانو د دې ذمہوار فوزي استخباراتي ادارې بللې خو حکومت او فوز دا تورونه رد کړي. واضح دی وی چې د پاکستان سترې محکمې هم بلوچستان امن او امان کیس فیصله کې په صوبه کې د خلکو په زور او چتولو ذمہوار سکیورټي ادارې ګرځولې دي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟
طالبان څوک او بد طالبان څوک دي؟
آیا د القاعده نه پس خپل سره اسلامي ریاست د نړۍ د امن لپاره یو نوی رنځ دی؟
د پښتنو د فکر خاوندان بیدار فکرونه زیږوي کنه؟
د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو، راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
په پاکستان کې د هر اتوار په مخام 15 منټه د پاسه 2 بجې او په افغانستان کې 15 منټه د پاسه 6 بجې.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د پاکستان تر ټولو غټ مرکزی بینک سٹیٹ بینک آف پاکستان د ملک دننه د پیسو په غیر قانوني توګه باندې د یو نه بل کستا وړو او د دې ترڅنګ ترهګرو ته مالی مرستو ورکولو مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د قرارداد لاندې سخت هدایات جاری کړی دي. پاکستان د دباو لاندې رې چې د ترهګر ډلو ته مالی مرستو ورکولو مخنیولو لپاره کلک قانون پورته کی. نور حال پی د اسلام آباد د دربر ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
د پاکستان سٹیټ بینک په غیر قانوني توګه پیسې یو ځای څخه بل ځای ته د لیږلو په ضد نور ګامونه پورته کولو لپاره نوې لارې ښودونکي اصولونه جاري کړي دي. د سٹیټ بینک له اړخه جاري سوي اعلامیه کې ویل سوي دي چې بینکونه او مالیاتي ادارې به یو کلدم تنظیم یا تنانو او د دې سره تړل خلکو د منی لانډرینګ او تراګري مرستې کوونکو ته اسانتیاوې نه ورکوي. د دغه اعلامیه لاندې بینکونو ته پر اکاونټ نظر ساتلو په دې اړه خپل کارکوونکي تربیه کولو او پر دوی هم نظر ساتلو هدایت سوی دي. او دا هم ویل سوی دي چې دغه هدایتو پر وړاندې کلدم تنظیمونه او د تنانو په ضد به بندیزونه دوام لري. د وفاقي پلټونکو ادارې اف ای ای لاړه د منی لانډرینګ په غیر قانوني عمل کې ککړ تنانو د نیولو دعوا باوجود پاکستان ته منی لانډرینګ د ستونزې له وجې د فشار ښکار دي. امریکایي چارواکو کال 2015 کې یو پاکستانی کرنسی ډیلر الطاف خانانی د نیولو دعوه کړې وه او ویلي وو چې د دوی کمپنۍ کې کیای په منی لانډرینګ کې ککړه ده او په سریه یې نړۍ کې جرمونه کوونکو لوی ډلو مخادره مواد قاچاقبرو ډلو او تراګرو ډلو ته پیسې لیږل کیږي. تیر کال د ملګرو ملتونو سیکیورټي کونسل یو این ایس سی یو کمیټي د اساسو د ضبط کولو سفري بندیزونو او د وسله بندیز مخنیوي کوونکو تنانو او د ادارو نمونه درج کولو او په دې کې بدلون راوستو منظوري ورکړې وه. او د پاکستان د بهرنیو چارو د یو این ایس سی دغه قانون ته پاکستان کې قانوني شکل ورکول لپاره یو حکمنامه هم جاری کړې وه. او په دغه تناظر کې سٹیټ بینک لاړه جاری سوي اعلامیه کې ترقیاتي مالیاتي ادارو او مایکرو فاینانسینګ بینکس ته هدایت سوی دی چې پر دې دی عملی کې نکړی سي. دغه هدایت په داسې حال کې بانکونو ته ورکړی سوی دی چې راتلونکي ورځو کې به نړیواله اداره فاینانشل اکشن ټاسک فورس د پاکستان په شمول نړیوالو هیوادونو د منی لانډرینګ په اړه پورته کړل سوي ګامونو او د قانونو څارنه کوي. اقتصاد پوه مهتاب حیدر د ډیوا ریډیو سر خبرو کې په دې اړه وایي قانون خو موجود دی خو پر دې عمل په پاکستان کې ډیر ګران دی. او کچری د اکاونټ سارنه په صحیح توګه ونسی نو پاکستان د نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس په بیا کتنه کې یو ځل بیا پکښه د کچا راتلی سي. دوی زیاتوي چې که څه هم د منی لانډرینګ د مخنیوي دعوی کیږي خو د دې لپاره په اخلاص سره کار ضروری دی. دا سینوی چې یو اړخته هدایت ورکړی کیږي چې تاسو د هر څه وکي او بل پلوته تراګرو ډلو په څنڅ کې سم راسته کیږي. څېړونکو دا هم وینا ده چې په پاکستان، افغانستان او ایران کې د تراګری لوجی د غیر قانوني پیسو یو ځای څخه بل ځای ته د لیږلو عمل څارنه او مخنیوي ډیر ضروری دی. ناکیدونه وینا ده چې د ګامونو په وجود د غیر قانوني کاروبار په مکمله توګه نسی ختمې دی. ولی چې په پاکستان کې د دغه کاروبار بې خونه ډیر مضبوط دی. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیوا ریډیو اسلام آباد.
د دې اونۍ سرلسندرې کومې دي؟
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ډیوا ټاپ 10 ته خپل نظر ولېږئ.
د فیسبوک پته ده VOA ډیوا.
د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا
ایمیل دی
divaradio@voanews.com
او ټلیفون دی
001-202-205-003
او ویډیو ټلیفون دی
0800-999-90
ټاپ 10 د هر خالی پرواز د پاکستان په وخت د نه هونه تر لسو بجو پوری اوریدای شي.
خیبر پختونخوا سینیئر وزیر وایي چې خیبر پختونخوا صوبه 350 بلینه روپو اخستو د پاره د نړیوالې ادارې سره د نړیوال بانک سره خبرې اترې شروع کړې دي چې په دغه باندې به د بس یو سرویس په پیښور کې شروع کول کیږي او د خیبر پختونخوا حکومت تر 90 بلینو پورې قرضې خارجي ملکونو څخه اخیستې دي او په دغه کې دغه پیسو کې 15 ارب روپۍ دي د پرمختیایي پروژو لپاره هم ترلاسه کړی دی. په دې باندې نور تفصیل تاسو ته دی وړاندې خبریال حمید الله د پیښور څخه وړاندې کوي.
د بجټ د سپین کتاب یا وایټ پیپر د شمیرو تر مخه دا وخت پښتونخوا لس کم سل بلین روپیا قرضدار ده، خو په زیمه یې 40 ارب روپیا هغه بیرونی قرضه هم ده چې په صوبه کې د پروژو لپاره مرکزي حکومت د نړیوالو ادارو نه اخیستې دي. د دې ترڅنګ صوبایي حکومت په پیښور کې د تون بس سرویس لپاره د ایشین ډیولپمنټ بینک نه سخ کال 350 بلین روپیا نور قرضه اخلي او د صوبې د مقامي حکومتونو وزیر عنایت الله وایي چې یو بل غټه قرضه صوبا د نړیوال بینک نه د اغستو په آخري مرحله کې ده، خو د دې نور تفصیلات یې ونه ویل.
د پورا ډیټیلز اوس پورې نشم ډیسکلوز کولای، خو هغه کې هغه د 25 سال سافټ لون دی او آلموسټ ګرانټ حیثیت دی. هغه هغه کې اوم لکه داسې منصوبې شامل دي چې هغه منصوبې به خپلې پیسې واپس ګټي او په لون کې واپس ورکړل کیږي.
د دې ترڅنګ د کلیزه پرمختیا فنډ یا ای ډی پی لپاره به سخت کال صوبایي حکومت 10 بلین روپۍ مقامي قرضه اخلي. په سخګنۍ بودیجه کې حکومت 8 بلین روپۍ قرضه واپس کوي او 9 بلین روپۍ به په قرضو ختلي سود ورکوي. خو د اپوزیشن ګوندونو لخوا د صوبې د مالیاتي صحت په اړه او د پښتونخوا حکومت د قرضو اغستلو دغه لړۍ ته غبرګون هم رامنځته شوی دی. د اسمبلۍ دننه د اپوزیشن یا مخالفو ګوندونو مشر مولانا لطف الرحمن وایي
چې دوی وایي چې موږ به قرضه نه اخلو، دا خواست کول به موږ ختمو او په خپل اوس د قرضو د لپاره خواستونه کوي. ورلد بینک ته کوي، ورلد بینک ته ریکوست کړی چې موږ ته قرضه راکړي. دا بجټ هم د دوی په قرضې په بنیاد باندې پیش کړ.
خیبر پختونخوا دا وخت د ایشین ډیولپمنټ بینک، ورلد بینک، انټرنیشنل ډیولپمنټ اسوسییشن او د زراعت د ودې د نړیوال فنډ قرضدار دی. په دې قرضو زیات نه زیات سود 1% دی او دا قرضې د 40، 50، 100 او 400 کالو لپاره دي. حمید الله، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو، پیښور.
ستاسو د ټولو غږ
ڈیو ریڈیو.
د ڈیو ریڈیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر 6 بجو نه تر 9 بجو پورې
او د ماخام 6 بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او اوس یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د پاکستان په سینټ کې د پخوانی صدر پرویز مشرف د واک په موده کې د جوهري موادو خپرولو د پلټنه کولو غوښتنه شوې ده.
د سینیټر فرحت الله بابر وینا وه چې دا څنګه ممکن دي چې یو تن دومره سامان نورو هیوادونو ته لیږلی وي او څومره خلک په دې کې ککړ دي باید چې دا هي تحقیقات وشي.
د پاکستان سینټ کې اپوزیشن ګوندونو او د حکومت یو ائتلافي ګوند په ملک کې د استخباراتي ادارو په لاسو د خلکو په زور بېدرکه کولو خلاف سخت احتجاج کړی دی. د پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر وایي د دې د مخنیوي لپاره یې د یو قانون تجویز ورکړی.
دې قانون کې ډېرې خبرې دي خو اهم خبره په کې دا ده چې تو فرض کا یو ریاستی ادارې یو سړی اوچت کړي او هغه عدالت کې پیش نه کړي نو دا به یو سنګین جرم تصور کیږي.
او د ورلد اکنامیک فورم لخوا جاری کړل شوی راپور کې ویل شوی دی چې پاکستان د سیلګرۍ لپاره د نړۍ څلورم خطرناک عمل دی.
رپورٹ کے پا اول نمبر کولمبیا، پا دویم نمبر یمن، پا دریم نمبر ایل سلوادور او پا سلورم نمبر پاکستان شامل دے.
اوس وقت دا خبرونو تفصیل تا.
د پاکستان په سینټ کې د پخوانی صدر پرویز مشرف د واک په موده کې د جوهري موادو خپرولو د پلټنه کولو غوښتنه شوې ده. د پیپلز ګوند سینټر فرحت الله بابر ویلي پخوانی پوځي مشر او صدر پرویز مشرف په خپل کتاب ان د لاین آف فایر کې لیکلي چې ایران، لیبیا او شمالي کوریا ته یې په ټنونو جوهري مواد لیږلي دي. دی وایي چې وروستو یوازې ډاکټر عبدالقدیر خان په دغه لیکدونو کې تورن کړی شو. فرحت الله بابر وایي چې دغه د یو تن کار نه دی. د جمعیت العلماء اسلام سینیټر حافظ حمدالله څخه د پوښتنې په ځواب کې هغه وویل چې ډاکټر عبدالقدیر خان قامی اتل دی خو پرویز مشرف هغه پورې خندا کړي.
د پاکستان سینټ کې اپوزیشن ګوندونو او د حکومت یو ائتلافي ګوند په ملک کې د استخباراتي ادارو په لاسو د خلکو په زور بې درکه کولو خلاف سخت احتجاج کړی او د حکومت نه غوښتنه کړې پوځي استخباراتي ادارې د خپل کنټرول لاندې راولي. د پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر ویلي د خلکو په جبري توګه بې درکه کولو مسله د هغه وخت پورې نشي حل کېدی تر څو چې پوځي استخباراتي ادارې حکومت د خپل کنټرول لاندې نه وي راوستي. نوموړي ویلي دي دوی د یو قانون تجویز ورکړی دی چې پکې د هغه استخباراتي چارواکو خلاف د سختو سزاګانو سفارش شوه چې د کومتورونو بغیر یو تن په غیر قانوني حراست کې ساتي.
د ورلد اکنامیک فورم لخوا جاری کړل شوی راپور کې ویل شوی دی چې پاکستان د سیلګرۍ لپاره د نړۍ څلورم خطرناک ملک دی. راپور وایي چې په ملک وخت په وخت ترخه ګره پیښو او د قانون پر ځای کولو کې کمزوري تر ټولو ستره مسلې دي. د خیبر پختونخوا ځایي چارواکي وایي چې د سیلګرو د تحفظ لپاره خصوصي عسکر د جوړولو فیصله یې کړې ده چې په صوبه کې دغه صنعت ته وده ورکړي.
د امریکای پوځ نن پخلی کړی دی چې د افغانستان سویلي هلمند ایالت کې د طالبانو پر ضد په ګډه عملیاتو کې یو شمېر افغان ځواکونه مړه او ژوبل شوي دي خو شمېره یې نه ده ورکړي. امریکایي پوځ دا پخلی د ځایي میډیا د رپورټونو وروستو کړی چې وایي د جمعې په ورځ ناوخته د طالبانو د کنټرول لاندې د هلمند نادلي ولسوالۍ کې په هوایي عملیاتو کې لږ تر لږه اته ځایي پولیس وژلی شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي.
په افغانستان کې نن د ترخګرې د وروستیو خونړیو پیښو په پایله کې چې له امله یې په سلګونو افغانان مړه او ټپیان شوي وو ملي ماتم اعلان کړی شوی وو. د ترخګریزه پیښو قربانیانو ته د احترام لپاره د ملي ماتم په دې ورځ د افغانستان بیرغ په ټول هیواد کې نیمکه خوکړی شوی وو. د ملي ماتم ورځ د شنبې په ورځ په داسې حال کې ونمانځلی شوه چې د روژې میاشتې په تیرو 15 ورځو کې د افغانستان خوست، کابل او هرات ولایتونو کې د سترو خونړیو ترخګرو پیښو لکبله ترسلو زیات کسان وجل شوی.
د لندن پولیس وایي د لندن په پل په خلکو باندې گاډي برخې جوون کې درې برید کوونکو اول کوشش کړیو چې ونیم ټنا ټرک په کرای واخلي چې زیات نقصانو کې خود وی ته هغه نو ملاب شوی. د ترکرې پر ضد د پولیسو کمان مشر کمانډر ډین هیدن ویلي پلټنه کوونکو د گاډي نه د شرابو دیرلس بوتلې هم ترلاسه کړي چې پکې تیل اچولې شوی.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ یو وار بیا په قطر تور پورې کړی او وایي چې قطر د وړاندې څخه په لویه کچه د ترخګرۍ بنیاد ایښودونکی ملک پاتې شوی دی. نوموړي پر روز گارڈن کې د خبری کانفرنس په وخت خبری کړی دی. دا خبر په داسې وخت مخې ته راغلی چې د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ویلي عرب ملکونو لخوا په قطر د بندیزونو په ستونزه کې دی د صبر نه کار واخیستل شي. د ویلي چې د بندیزونو سره د بنیادي اسانتیاو د کمی ستونزه راپیدا کېدی شي او په سیمه کې د داعش وسلوالو پر ضد د امریکایي پوځ لخوا عملیاتو باندې هم منفي اغیز غورځېدی شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اورګونکو د ډیوا ریډیو یو ساته خبرې خبرونه ته نه خپلې غو واشنگټن ډي سي نه غوږی. د ورلد اکنامیک فورم لخوا جاری کړل شوی راپور کې ویل شوی دی چې پاکستان د سیلګری لپاره د نړۍ څلورم خطرناک ملک دی. په دغه نور تفصیل د ډیوا ریډیو خبريال ارشاد مومن د پیښور نه تاسو ته وړاندې کوي.
د ورلد اکنامیک فورم تازه رپورټ تر مخه پاکستان د امنیت لحاظ سره د سیلګرۍ لپاره څلورم خطرناک هیواد دی. رپورټ پاکستان د سیلګرو وجنې او د نورې خرابې امنیتي وضع له کبله د نړۍ په شلو خطرناکو هیوادونو کې شامل کړی دی. په اول نمبر کولمبیا، په دویم نمبر یمن، په دریم نمبر ال سلواډور او په څلورم نمبر پاکستان شامل دی. په کال 2013 کې هم په گلګت بلتستان کې نه سیلګری وجل شوو چې پکې 15 د یوکرین، 3 چینا او یو د روس سیلګری شامل وو. د سیلګری یو کپنی کې کارکونکو عظمت اکبر وای پاکستان ته راتلونکو سیلګرو لوی اندېښنه امنیت وی.
بل خبره دا ده چې د حکومت سره په لیول باندې پالیسیز دي، لکه د هغوی لپاره ایمنسي پروسس یا پروسیجرز چې کوم دي، د هغوی د پاسپورټ، د هغوی د ویزې د ایشو چې کوم دي. نه دا یو ډېر ښه پروګرام دی چې د هغوی د وجې نه خلک چې دي د پروسس نه ډېر ورک پروسس چې دي یو څه چې دی راځي نو هغه درې میاشتې او څلور میاشتې او شپږ میاشتې مخکې راځي نه دي د هغه پوره پروسیجر دغه دی.
د ورلد اکنامیک رپورټ تر مخه د سیلګری لپاره د ویزې په حصول کې هم پاکستان دویم بدترین هیواد دی او دې ترڅنګ د استوګنې لارو او نورو اسانتیاو کې هم وروسته پاتې دی. او په مجموعي توګه د نړۍ یو سل شپږ دېرش هیوادونو کې په یو سل څلرویشتم نمبر باندې ولاړ دی. د خیبر پختونخوا سیلګرۍ محکمې ویانا حسینه شوکت وایي حکومت سیلګرو ته هر قسمه اسانتیاوې ورکولو هڅې کوي او په نږدېو کې د سیلګرو امنیت ټینګ ساتلو دپاره ټورست فورس هم جوړ کړی چې په ملکن او هزاره ډویژن کې به ګمارل کیږي.
کی اپنی فیسیلیٹیشن کی پولیس ہوتی ہے تو ہم ابھی ٹورزم پالیسی ہے نا جو 2016 میں ہم نے بنائی ہے تو اس کے مطابق ابھی ہم لوگ ان کے لیے پریزنٹیشن اور ان کی ٹریننگ فردر وہ کریں.
سیلگری دا پاکستان کورنی ناخالص پیداوار یا جی ڈی پی کے 6.9% برخه لري. او ماهرین وای که سیلګرو امنیت یقیني کړل شي او نور اسانتیاوی ورته برابر شي نو ملکی آمدن کې نور هم زیاتواله کېدی شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، شبقدر.
وی او ای ډیوا،
ستاسو د باوري خبرونو سرچینه.
هر ورځ د سحر شپګونه تر نه هو
او بیا د ماخام شپګونه د شپې تر 12 بجو پورې
په منځنو سپو شپک سوا یویش
او په لنډو سپو هم
د پښتنو په سیما تازه خبرونه،
د نړۍ وروستي حال،
د سحر وونه تر اتو پورې
په ټي وی د خزو بي بي شيرين پروګرام هم کته شي.
وی او ای ډیوا د کره خبرونو د پاره ستاسو د خوخي غږ.
وی او ای ډیوا واوري په ټي وی یې وګوري
او په ویب پاڼه یې ولولي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان قبایلي سیمې شمالي وزیرستان چبال سیمه کې په کمیونټي سکولونو کې درس ورکوونکي شپېته پورې استادان او استادانې وایي چې دوی ته د تیرو 1100 میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ملاو شوي. خو د فاټا د تعلیم دفتر وایي چې د دغه ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ د دغه تنخواګانو د نه ورکولو ذمہوار دی. پولیټیکل ایجنټ وایي چې په دې کې ډیر استادان د خپلو نوکرونو د ډیر وخت پورې غیر حاضر پاتې شوي دي. رپورٹ پہ دسی منٹ دربار ریڈیو خبریال ابراہیم شنواری راکبی.
د شمالی وزیرستان په شوال او نورو زیاتره برخو کې د غیر قانوني وسلوالو ډلو په ضد د ضرب عذب نومې پوځي عملیاتو شروع کېدو سره دغه سیمې نه په سلګونو کورنۍ بې کوره شوې. په کومه کې چې د شوال علاقې قریبا 30 کمیونټي سکولونو، نږدې 60 نارینه او ښځینه استادان او د هغوی کورنۍ هم شامل وي، خو اوس چې دغه علاقو ته د کډوالو واپسې شروع شوې او دغه متاثره د کمیونټي سکولونو استادان هم چمتو دي چې د واپسې سره سم خپلې وظیفې هم ترسره کول شروع کړي، خو ځایي پولیټیکل انتظام د ایجنسی د تعلیم محکمې چارواکو د وینا باوجود د دغه متاثره استادانو قریبا د یولسو میاشتن خاګانې په دې علت ایساری کړي چې دوی کې ځینې کسانو خپل وظیفې نه دي ترسره کړي. د خپل دغه مشکل په حکله یو ځایي نارینه استاد عبدالمطلب وزیر د موبایل فون د لیارې ډیوه راډیو ته وویل دا عبدالمطلب وزیر په وینا د دیرش کمیونټي سکولونو شپېته استادانو کې دوی سره لس خزینه استادان هم شامل دي، څوک چې د خپلو تنخواګانو کته کېدو له وجې د سختو مالي مشکلاتو سره مخ دي. ډیوه راډیو چې په دغه موضوع په فاټا سیکریټ کې د تعلیم د محکمې چارواکو سره رابطه وکړه، نو دغلته آزاد خان نومې زموار چارواکي د تنخواګانو تړلو ټول تور په ځای انتظامیه ولګاوه او ویل
تنخواہ نوکری خو ټول غوډه ټول غوډه د ډیرو کسانو خو کړی دا چې هغه کړی دا هیڅ څه څه چل کې چې څوک دې دا پیسې ونته د خطرې نه تر هغه خو هغه کم نشي ملایوي چې هغه ډیوټي کړی دا
د یادونه ورده چې د شمالي وزیرستان دغه متاثر استادانو تیر د مئی په میاشت کې دوه واره په خور کې د فاټا سیکریټ مخامخ احتجاجي مظاهره هم کړې وي او دواړه واره هغویله د روژې نوړاندې د تنخواګانو د بحالۍ باور ورکړی شوی وو، کوم چې د عبدالمطلب په وینا تر اوسه نه ده بحاله کړی شوې او هغوی ګواښ ورکړی چې که تر د وړوکي اختره پورې د دوی دغه مشکل حل نه کړی شو نو دوی به بیا د احتجاجونو لړۍ شروع کړي. دلته دا هم د یادونه ورده چې د روان کال تر اوله په باقی پاتې قبایلي جنسیو کې هم قریبا 300 پورې د کمیونټي استادانو تنخواګانې ترلاسه شوې، خو اوس غیر د شمالي وزیرستان باقی پاتې واړه جنسیو کې د استادانو تنخواګانې بحال کړی شوې او د شمالي وزیرستان په خپل د تعلیم محکمه تیار ده چې خپل سټاف تنخواګانې ورکړي، خو د ایجنسی پولیټیکل ایجنټ پر تر اوسه خپل رضامندي نه ده سردنده کړې او د انتظامی دریض دی چې په دغه کې یو تشمیر استادانو هیڅکله خپلې وظیفې نه دي ترسره کړي او تر څو چې دغه پلټن نه ترسره شوي دغه تنخواګانې به نشي بحالولی. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو.
زموږ خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنۍ سپیدی
شپږ سوه یوویشت
په دغه صفو تاسو مونږ رونه اوریدلی شئ.
د ټانک او وانا ترمنز د ګوملزام روډ باندې د وړاندې څخه اتلس چک پوستې جوړ کړې شوې وې چې په عام خلکو او کاروباریانو ته سخت مشکلات وو. دغه چک پوستې اوس تر دوه ورځې مې کړې شوې دي چې پرې د کاروبار او د عام خلکو تګ را تګ اسانه شوی دی. په دې د ډیورډیو خبریال عدنان بیټنی نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د جنوبی وزیرستان کومل سام ډیم په لاره لګیدلې چیک پوسټونو کې پوځي چارواکو دیارلس کاله وروسته د نرمۍ اعلان کړی او یوازې دوه چیک پوسټونه کړتا وای او تنهایی فعال کړی دی. د پوځي افسر او د سرحدي عسکرو کرنل محبوب علي میډیا ته ویلي دغه پریکړه د خلکو په غوښته کړي خو زیاته کړې د نرمۍ بیختر ایستلو به دغه دوه چیک پوسټونه په ځای وي او دغه چیک پوسټونو ته ټوله اسانتیاوې ورکړي دي.
دلته دهشتګردي هم چې کوم دن خپل اخر انجام ته ورسي نو د هغې په لحاظ باندې د تنهایی سی پي او ګردابي سی پي دا یو دو سی پی گانو جدا منگا ماڈل سی پی جوڑ کر دلتا دا منگا چیکنگ پروسیجر دائی دا چیکنگ پروسیجر نمخ کے تاستا دا ہوا ہم چی دلتا دا چار چا پیر استاس بے کیمرے دا اوخی چی ٹول فیسلیٹیز ام ورک لل دا زناناو دا ناریناو ویٹنگ رومز واش رومز اگئی لے اوخی انوائرمنٹ ورکول دا ابو بندو بس دا ہر صدی فیسلیٹیز نا پس دا سیکیورٹی چونکہ تاستا خب پتا رہ چی دی علاقہ کے دیر ٹف ٹائم تیر شوے دے دا اگئی سسٹم دائی چې هغه د موږ چې کوم انټری گیټ دی په دې انټری گیټ باندې موږ گاډ اودرو د هغې نه ټول پیسنجر انلوډ شي او پیسنجرس چې کوم دی نو هغه دلته زموږ د کمپیوټر سسټم دی دا نوی سافټویر ډیولپ شوی دی په دې کې هغوی خپله انټری وکړي او د هغوی اټومیټک کمپیوټرایز انټری په هغه ډیټا کې وشي.
په جنوبی وزیرستان کې پوځ کال 2004 راسي د وسله والو په ضد په جنگ اخته ده او د ناامن حالاتو له امله یوازې په ګومل سام ډیم لارې د خیبر پښتونخوا ټنګ ضلع څخه تر واڼه پورې نږدې 18 چیک پوسټونه لګیدلې دي. په دغه چیک پوسټونو د عامو خلکو سخت تلاشي اخیستلې کیږي او تلاشۍ لپاره دغه عام خلک په ګنټو ګنټو انتظار هم کوي ولې د شپې لپاره تر ماښام څخه مخکې دغه چیک پوسټونه وتړل شي. دغه لاره نه یوازې د واڼه اقتصاد بلکې د پولې پورې غاړې افغانستان سره هم د ټریډ ترانزیکشن لپاره انتهایی زیاته مهمه شماره لیکيږي. د جنوبی وزیرستان تنهایی سیمې یو اوسیدونکی او ټیکسي ډرایور وایي په لاره کې دغه لګیدلې چیک پوسټونه دوی لپاره یو غټ خنډ ده.
یو ګډ په ګډ دوی باندې شي او یو دلته شي ونه په لار کې مثال شل ګټی نه دی ورا هغه
غوښي
وي دا نور غوښي وي کنه سکندر باندې منه هیڅ نشته دا خالي ورا څوک پرې دی څوک نه پرې دی خالي اس تکلیف یې غره نشته مې ګیل دا یو ګډ وی مثال انټرویو هر شپه پرچې مشته ملاوي شي په بده کې هیڅ غانه شي مثال لږه تو کا مکانو کې کیږي دا پرچې مس کې ځا جمع کې کړو دی.
جنوبی وزیرستان که څه هم افغان پولیس سره په سیمه پرته علاقه ده او تندروي او پوځي عملیاتو سره زیاته مخامخ پاتې شوې ده خو سیمه ییز خلک وایي چې د عامو خلکو ژوند راپورته کولو لپاره نور هم په حکومتي کچه ډېر مهمو پریکړو ته اړتیا لري. عدنان بیٹنای وایس اف امریکا ډیوا رادیو او ټي وی.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو خبرونه تاسو د پاکستان په وخت د ماخام شپږ بجو نه د ماسوتن نه بجو پورې او د افغانستان په وخت 15 بجو نه تر 18 بجو پورې په لنډو سپو 9310 کیلو هرتز یا 11510 کیلو هرتز اوریدئ شي او پاتې 3 ساعته نورې خبرونه د پاکستان په وخت د شپې 9 بجو نه تر 12 بجو پورې او د افغانستان په وخت 18 بجو نه تر 11 بجو پورې په لنډو سپو 15 کیلو هرتز یا 9310 کیلو هرتز اوریدئ شي.
در وایس اف امریکا ډیوا رادیو دی د بلوچستان سرخار کویټه په سرکاري هسپتالونو کې نرسانو د خپلو ډیوټونه بایکاټ کړی دی او ویلي دي تر څو چې حکومت د دوی غوښتنې نوي منلي تر هغه پورې به دوی خپلو نوکرو ته نه ورځوي. دوی په خپلو تنخواګانو کې د زیاتوالي او د یو شمېر نورو مراتو غوښتنه کوي. رپورټ په د کویټه نه د ډیوا رادیو خبریال حمید سمسور راکوي.
د بلوچستان په سرکاري هسپتالونو کې نن په شپږمه ورځ باندې هم د نرسو د اتحادیې له لوري کاربندیز دوام درلود. په وارډونو او په ایمرجنسي کې دوی خپل فرایض نه ترسره کول. د کوټ ښار په بولان میډیکل کمپلیکس هسپتال، سنډیمن هسپتال، شیخ زید هسپتال او په نورو یو شمېر هسپتالو نرسنه لیدل کېدلې. دوی په خپل احتجاجي کیمپ کې ناستې ولې. د دوی د کاربندیز له سبب څخه ناروغ خل له سختو مشکلاتو سره مخامخ وو. تیمور شاه هم په دغه هسپتال کې یو ناروغه داخل دی. د وی ای
سر موږ دغه پریشانې دي چې په واټ کې نرس موجود نه وي چې موږ منډي پسې وو یو دور سی بل دور سی بیا چې وراولو بیا اکسیجن مسله پیښه سی بیا اور څه شي درته وایم اوس مریض په بری حالت کې په یو سیمنډو کو هغه وي داس مشکار نه دی ابل سیمنډو کو بیا نیم پر اړتال دی ټلیفون پسې کوي ټلیفون ځلی بداګر دي مسئلے موږ ته موجود دي
د سنډیمن هسپتال ډاکټر فرید سملانی د نرسو په اتحادیه کې موجود د جنو نرسو تبادله هم وکړله او دغه ډول تر څلور پنځو پورې ماتله کړي هم دي د سنډیمن هسپتال له لوري په اعلامیه کې وویل شو چې نرسې دې زر تر زره خپل کار بندیز ختم کړي او په واډو کې خپلو ډیوټیانو ته دې ولاړ شي په دغه اعلامیه کې دا خبره هم سوې ده که چیرې د یو ناروغه د مرګ پیښه رامنځته سوه نو د دې مسؤول به نرسې وي د بلوچستان د نرسو د اتحادیې مشر ګلپامی وویل چې تر څو پورې حکومت د دوی غوښتنې نه وي منلي تر هغه مهاله پورې به دوی خپل کار بندیز ختم نه کړي
زموږ نرسینګ اسوسیشن سي دي په جنوري کې میواره د خپل الاونس د لپاره چې کوم هیلث پروفیشنل الاونس دی او آی ریسک الاونس د لپاره د یواره بل ته د مخم هړتال او کی سټرایک وکړي لکه موږ دا ول چې سمري جوړ شوی د استایس کارګر سوې دي د ډیر ځامندي و لیکن دا هغه باوجود درې میاسي موږ د انتظار وکي خو هغه سمري اوس موږ ته برته واپس کول سوله په دې باندې سکارم نو سولو ځکه موږ دوباره خپل سټرایک شروع
د نرسو اتحادیې وی چې د پاکستان په نورو صوبو کې و نرسو ته کمی مالی مرستې ورکول سوي دي په بلوچستان کې هغه دوی ته نه ورکول کېږي حمله دغه قبله دوی له بلوچستان حکومت څخه د خپل مراعات غوښتنه کوي حمید سمسور وایس اف امریکا دی وری جو ټلویزیون کوټا
په هاسپټل کې تاسو څه څه مسله پیښې مسله چې په چا ماشوم دی درک شي یا ډاکټر یا تاسو سره خنوي یا ډاکټر تاسو ته میډیسن د سولې کې تاسو ته پته ولګي یا تاسو ته چې بهر د میډیسن ولا وي یاره دا خو ته اصل اگزافي دا ویني لیکلي دي نو دې لپاره تاسو سره پراپر ریمیډی شته هلت نو مسلې سره څه څه کیسه مشکلات دي تاسو عدالت ته هم پلی شي سو ملک جولسن اډوکیټ اوسو دی ډاکټر په پروګرام مه راو
په افغانستان کې نن د ملي ماتم ورځ ون منځل شولا د روزي په 15 ورځو کې د وجل شو تر څو زیات افغانانو چې د ترخګری په پیغو کې وجل شو دغه په یاد کې په دغه باندې نور تفصیل لري وړي خبر یا حکمل روان تاسو وړاندې کوي
دی تر هرګری دی ورستیو خنړی پیخو په پایل کې چې لا عمل یې سلګونه افغانان مړه او ټپین شوی وو نن د شنبه په ورځ نن شنبه په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان شوی دی ارګ چرواکي وای دی تر هرګری دی پیخو قربانی شوو کسانو ته دی احترام او دی کورنۍ لغړیو سره دی همدردی او غم شریکۍ لپاره دی ملي ماتم په دی ورځ دی افغانستان بیرغ په ټول هیواد کې او له هیواد څخه بهر دی افغانستان په سیاسي نمندګیو کې به نیمه زوړند وی لا ارڅخه په یوته ز بیان کې لولسی جرګی ستری محکمه او افغانانو غوښتنه شوی چې په دې ورځ په ټولو جمعهتونو کې په خپل حضور د عظیم لشان قران دی ختمونو په کولو سره د ورسته یو پیخو د شهیدانو اروا او ټپیانو ته د سلیمی رختیا او په هیواد کې د تلپاتې سولې او ثبات د تامین دعاوی وکړي د تر هرګری په خنړی پیخو کې د قربانی شوو کسانو احترام لپاره نن شنبه په ټول هیواد کې د ملي ماتم ورځ په داسې کل ان شوی چې د روژې میاشتې په 13-15 ورځو کې خوست کابل او هرات ولایتونه د سترو خنړیو تر هرګریزو پیښو شاهد وو بلخ افغان چرواکي وای دی پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار اړوند د زهو سیمې اړوند د مسجد پل منسکون کو دی وسلوالو په ډزو کې درې تنه وژل شوی او څلور تنه نور ټپین شوی دی د پکتیا ولی ویان عبد الله حسرت لا ډیو سره په خبرو کې ویل نه څرګند وسلوالو تیر شپه په یو مسجد کې د تور خپل منسکون کو ډزی وکړي چې له عمله درې تنه وژل شوی او څلور تنه نور ټپین شوی دی
پرون جمعه مختن محل شاوخوا نیمه بجې مرکز ګردی زړون په زاهو سیمه کې وسلوالو په یو ځایي مدرسه کې پر منسکون کو باندې برید کړای چې درې تنه منسکون کې په شهادت رسیدلې او څلور تنه یې ټپیان دي دوه تنه ټپیانو حالت یو څه د اندېښنې وړ نو په مرکز کابل روغتون ته د تداوی لپاره لیږدول شوی
که څه هم تر دې دمه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستی، خو دې ته ورته نور هغه بریدونه چې د هیواد په نورو سیمو کې ترسره شوي حکومتي چارواکو یې مسؤوله وسلوال طالبان ګڼلي دي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیوه ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار 9:30 بجې شروع کیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
امریکا صدر ډونالډ ټرمپ یو وار بیا په قطر تور پورې کړی دی چې او وایي چې قطر د وړاندې څخه په لویه کچه د ترخګرۍ بنیاد ایښودونکی ملک پاتې شوی دی. په دې حقله باندې نور تفصیل زموږ همکار نصیر احمد کاکړ د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي د سعودي عربستان په سر شار ریاض کې د اسلامي هیوادونو د مشرانو د غونډې په مهال سیمه ییزو مشرانو سره د لیدنې په وخت هغه پریکړه وکړه چې په قطر ژغ وکړي د ترګرو ډلو لملاتړ څخه دی لاس واخلي. سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، مصر او بحرین د تیرې دوشنبه پر ورځ له قطر سره خپلې اړیکې شلولې. په دوها له ډېره وخته راسې تور دی چې له ایران سره ملګری دي او په سیمه کې بې ثباتي ته لمن وهي. صدر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل متاسفانه قطر په تاریخي توګه په لوړه کچه د ترګرۍ بنسټګر دی. هغه وویل موږ ته یوه پریکړه کول وو چې آیا آسانه لاره خپل کړو او که سخته لاره او ضروري اقدام وکړو. موږ له پکار دی چې د ترګرو مالی سرچینې وتړو، نو ما پریکړه وکړه چې وخت راغلی قطر ته وویل سي ترګرو ته فنډونه وتړه. خلیجی ائتلافیانو د جمعې پر ورځ د قطر په ضد نور سخت اقدام کړی. دغه هیواد وړوکی خو مالدار دی. البته داسې ښکاري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له صدر ترامپ څخه بیل دریز لري. هغه د جمعې پر ورځ له ټولو فریقو څخه هیله څرګنده کړه چې ستونزې دې ختم کړي. شاغلی ټیلرسن په واشنگټن کې ویلي چې په سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر باندې ژغ کوي چې د قطر په ضد بندیزونو کې نرمي راولي. د بهرنیو چارو په وزارت کې نوموړي خبریالانو ته ویلي چې دغه ستونزه چې پکې ترانسپورټي او سوداګریزي اړیکې شلول شامل دي د قطر د عادي خلکو ژوند به له مشکل سره مخ کړي. هغه زیاته کړه له دې څخه به د داعش وسلوالې ډلې په ضد د امریکا جګړه هم ستونزمنه سي. په قطر کې د امریکا یو مهمه پوجي اډه ده او د ریکس ټیلرسن له بیان وروسته پینټاګان ویلي که څه هم د قطر په ضد بندیزونو څخه د داعش وسلوالې ډلې په ضد عملیات نه دي اغېزمن سوي، خو له دې څخه د اوږدې مودې د عملیاتو په پلان کې خنډونه رامنځته کیدای سي. ریکس ټیلرسن ویلي د قطر امیر و ترګرو ته د مالي همکارۍ د ختمولو او ترګرو د شړلو په اړه پرمختګ کړی دی، خو په کار ده چې نور څه هم وکړي او ډیر په چټکه سره وکړي او نور هیوادونه هم باید په خپلو سرحدونو کې د متشددو سازمانونو ختمولو هڅې جاری وساتي. بلې خوا د قطر د باندنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی ویلي د عربي ګاونډیو او نورو هیوادونو ګام د نړیوال قانون او د نړیوال بشري قانون په ضد دی. نوموړي د جرمني د سفر په وخت ویلي له دې څخه به په سیمه کې د مثبت پر ځای منفي تاثیر وسی. د دې اونۍ سرلسندرې کومې دي؟
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ډیوا ټاپ 10 ته خپل نظر ولېږئ.
د فیسبوک پته ده VOA ډیوا،
د ټوئیټر پته ده VOA ډیوا،
ایمیل دی
ډیوا ریډیو ات voanews.com
او ټلیفون دی
001-202-205-0403.
او ویډیا ټلیفون دی
0800 999 0.
ټاپ 10 د هر خالی پرواز د پاکستان په وخت د نهونه تر لسو بجو پوری اوریدای شي.